د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان ولسمشر کوي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یو واحد او ځانګړی پالیسی نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په نښتو کې دوه پاکستاني ملکیان او یو هندي سرتیری وژل سوي دي. او همداراز اورو چې د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یوه کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د نړیوالو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. د افغانستان اړوند خبرونه تر هغه مخکې له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د بی سرحدو خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له اجرایه رئیس سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي او د امریکا د مرستو نړیواله اداره له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له اجرایه رئیس سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اجرایه رئیس نن د یوې اجرایه ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تدامي چې یماماتو د خبرې نن له اجرایه رئیس عبدالله سره د خبرو پر مهال کړي. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې په دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو او د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې شوي. د بسرحدو خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسول رضا موینی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې روان میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړ.
از آغاز سال میلادی تا کنون
در روان میلادی کال پیل سختر و سلموک سر در افغان خبریالانو پرداندی در تفتریخوالی او گواهونو لپانزو سدیر قضیه سبسوی چه در تفتریخوالی او گواهون ایوازی در وصلوال و طالبانو لخوان ندی سبی بلکه پکی سمیز او حکومتی چروکی او حتی در حقوی سکون که هم کیل دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تازه پیښه کې څه موده وړاندې په زابل کې افغان خبریال محمد یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو او د پیښې عاملین له سیمې په تیښتې بریالي شول. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسون دې له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي.
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسي نه ده موجوده. داسې پالیسي چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې دغې جرګې ته استجواب شوی و ویل چې مخدره موادو ته د اسان لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روږدې کسان له درملنې وروسته 80% یې بیرته احتیاط ته مخه کوي. او د امریکا د مرستو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالیې وزیر اکلل حکیمی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغې پیسې نږدې 50% یې د حکومت د بودیجې له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې استازي د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پیسې په بروکسل کانفرنس کې د امریکا د نو یو برخه ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
سلام. د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کشمیر پلانجمنه سیمه کې نخته دوه پاکستانی ملکی وګړي او یو هندای سرتیری وژلی دي. د پاکستان پوز نن وویل په جنگلور کلی کې د تیر شپې په نخته کې دوه ملکی وګړي چې یو کلن ماشوم هم پکې و وژل شوی او و نور ټپیان دي. او د هند پوز ویلی چې د سرحدي ګارد یو سرتیری په دې نخته کې وژل شوی او یو بل ټپی دی. دواړو خواوو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو د ډزو د پایل تور لګولی. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې نوې ډیلی په پاکستان کې پر دیرای افراطي ډلو د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې د برید تور ولګاو. پر دې برید کې اتلس هندي پوځیان ووژل شول. عراقي ځواکونه او کرد پیشمرګه جنګیالي په موصل کې له یوې اونۍ پوځي عملیاتو وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې خپل سنګرونه پیاوړي کوي. دوی په تیره یوه اونۍ کې له داعش ډلې څخه د موصل د جنوب، ختیځ او شمال ځینې کلي او ښارګوټي ونیول. موصل د داعش وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق دولتي ځواکونو له پیشمرګه جنګیالیو سره چې پرون یې د شمال ختیځ اته کلي ونیول او د موصل 9 کیلومتره ته ورسېدل ګډ عملیات کوي. په دې اړه د عراق د پوځ یو قمندان جنرال عبدالوهاب سید د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. داعش ډلې ته اوښتي زیانونه لسګونو ته رسېدلي. له پیشمرګه جنګیالیو سره چې په لومړۍ کرښه کې له موږ سره په ګډه جګړه کوي ډېره ښه همغږي روانه ده. په همدې حال کې د عراقي ځواکونو وکه د عراقي کردانو د خود مختاري سیمه مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونو د موصل د شمال ختیځ بشقه ستراتیژیک خرګوټی هم نیولای دی. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1200 پولیس د کالی د کډوالو له کمپ څخه له 6500 زیات کډوال باسي او د ښار په مرکز کې د نوم لیکنې مرکز ته یې بیایي. د تصفیه د عملیات چې د فرانسې یوې محکمې تیره اونۍ د پیل حکم ورکړ یوه اونۍ دوام کوي. د کمپ له اوسیدونکو څخه چې د افریقا، منځني ختیځ او د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوال پکې دي، غوښتنه شوې چې د فرانسې په نورو ښارونو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. د قرغیزستان د اساسي قانون له مخې له حاکم ائتلاف څخه د یو ګوند وتل د ټول ائتلاف د ماتېدو په معنا ده او د صدر اعظم سورونبای جینبیکوف کابینه اوس باید استعفا وکړي. د قرغیزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر ایسا عمر قولوف نن وویل د ناپخلا کېدونکو سیاسي نظریاتو په خاطر د شپږو ګوندونو په ګډون له حاکم ائتلاف څخه د وتلو پریکړه نن سهار د دې ګوند په غونډه کې وشوه. ولسمشر الماس بیگ اتومبای په انتخاباتو کې له غوړه کېدو مخکې د دې ګوند مشري کوله. او قزاقستان وایي اشقابات د هغو قزاق وګړو لپاره چې د ترکمنستان سرحد ته نږدې اوسیږي د آزاد سفر ویزه بنده کړې ده. د قزاقستان د لویدیځې منګیستاو سیمې چارواکي وایي دا بندیز به د اکتوبر میاشتې تر 28 نیټې پورې چې ترکمنستان خپله د خپلواکۍ ورځ منځي دوام وکړي. د منګیستا سیمې اوسیدونکي کولای شي د 15 ورځو لپاره له ویزې پرته د ترکمنستان بالکان سیمې ته ولاړ شي. ترکمنستان له جولای میاشتې راپدې خوا دوه ځلې نور هم په بیلابیلو دلایلو له قزاقستان سره په سرحد کې پرتې دې سیمې ته د خلکو پر سفر بندیز لګولی.
سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو، په راتلونکو 12 ساعتونو کې د کابل او د افغانستان د یو شمېر لویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې دوړه درجه 22 او ټیټه شپک، هرات د تودوخې دوړه درجه 19 او ټیټه 3، قندهار د تودوخې دوړه درجه 25 او ټیټه شپک، غزنی د تودوخې دوړه درجه 13 او ټیټه 3، بامیان د تودوخې دوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه شپک، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14، بدخشان د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 12، او همداراز ګردید د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. یعنی په راتلونکو 12 ساعتونو کې به جلال آباد تر ټولو ګرم ځای او بدخشان به تر ټولو سوړ وي.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وايي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو دروستلو هڅه کوي او له بلې خوا حقانيان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړي دي.
زمونږ مشکلات تر هغه ځایه پورې چې مونږ مشاهده کوو د دې په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولی. او
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده ځانګړې پالیسي نه لري.
یک پالیسی مشخصی که همه ارګانهای زیده در جلوگیری و مبارزه با احتیاط به او عمل کنند ظاهرا وجود ندارد.
د هند او پاکستان په پوله کې د راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. همداراز اورو د فرانسوي چارواکو نن د کالی کمپ ته تخلیه کولو چارې پیل کړې دي. په دې کمپ کې مو له یو افغان سره خبرې کړې دي.
زما روانو دلته ډیر زیات یخی زه ما پروس کلم دلته ومه.
د خبرونې په توګه مانی مای کی د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اوریدل مه هیروي. تاسوس مشغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان لوي خو د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو هڅې کوي او لبل خو حقانيان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او لدغه هواد په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکولسن دا خبره انجن اکسپرس هندي او د امریکا ان بي سي تل نیوز شبکې ته په جلا جلا مرکو کې کړي ده. تفصيل د اسمت سروان پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له دغه هېواده په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکلسن دا خبره انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې وکړه او ویل چې دا مسأله ورته د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د 14,000 کسیز ځواک عمومي قومندان همداراز وویل په قبایلي سیمو کې د تروریستانو پر خلاف د ضرب عذب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان پوځ او حکومت ستایي. د جنرال نیکلسن په وینا د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو په شمول ګڼ شمېر تروریستان افغانستان ته واوښتل چې افغان ځواکونه یې ځپي، مګر حقانیان افغانستان ته نه لاړل. دوی لا هم مجبور کړی شوي نه دي چې د پاکستان د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته واوړي. د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. جنرال نیکلسن دې ته ورته خبرې پرون یک شنبه د امریکا ان بی سی نیوز ته هم کړې دي. نیکلسن وویل په کابل کې تر ټولو غټې حملې د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې تنظیموي. د نیکلسن په وینا طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او لا هم اجازه ورکول کیږي چې له خپلو پناه ځایونو په افغانستان کې حمله وکړي. د ناټو قومندان انډین اکسپرس ته وویل په افغانستان کې د حقانی شبکه، طالبان، القاعده او لشکری طیبه سره مدغم کیږي او د دې معنا دا ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د اډې په توګه د هندیانو او امریکایانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي. له همدې کبله کانګرس په 2015 میلادي کال یوه لایحه تصویب کړه چې په هغه کې له پاکستان سره د امریکا مرستې د حقانیانو پر ضد د پاکستان له اقدام سره مشروط کړي. جنرال نیکلسن وویل د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له لوري د دغه هیواد په خاوره کې د حقانی شبکې پر پناه ځایونو کافي فشار نشته. د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی دی. نوموړی د طالبانو د اوسنی مشر هیبت الله اخونزاده مرسیال دی. دا شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري. د شبکې په کابل او نورو ولایتونو کې ځینې لوی او وژونکي حملې کړې دي. په 2008 میلادي کال په کابل کې د هند پر سفارت حمله چې د هند سفارت د پوځي اتشې او یو ډیپلوماټ په شمول شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شول. په 2009 میلادي کال پر پارک میلمستون حمله چې نه تنه هندیان پکې ووژل شول او په 2008 میلادي کال د افغانستان پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حملې هڅه د حقانی شبکې له لوري پلان شوي بریدونه ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وای د امنیتی ځواکونو په رهبری کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. د دفاع وزارت له هغه وروسته دا څرګندونی سوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د ناسمې رهبری له کبله اندېښنه ښودلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان هم انتقاد کوي چې افغان حکومت تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبری کې د سمون لپاره جدي او عملي اقدامات نه دي کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو د موجودیت په تړاو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان تر روسیو څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پخوا د امنیتی ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې موجودې وې، خو د هواری په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د یاد وزارت د وین مرسیال محمد رادمنه شاهزادی راډیو ته وویل چې د امنیتی ځواکونو په رهبرۍ کې د مشکلاتو هواری عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغېز کړی دی.
دا په دې معنا نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. زمونږ مشکلات تر هغه ځایه پورې چې مونږ مشاهده کوو د ده په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولی او په آینده کې دا مشکلات
د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نیکلسن له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بېلابېلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. دغه امریکایي جنرال د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمۍ ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې لامل بللی دی. سمو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی زمونږ اړې کا ځواب نکړه. لدې وړاندې په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغان ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو یادونه کړې وه، خو په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړی و چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. که څه هم جنرال جان نیکلسن د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې نه دي مشخصې کړې، خو د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردک پر ضوابطو د روابطو حاکمیت د نامسلکي کسانو ګمارنه په مهمو امنیتي پوستونو کې پر فساد د ککړو کسانو ګمارل او په امنیتي ځواکونو کې د سیاسي ګټو پالل هغه لوی ستونزې بولي چې په خبره یې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې موجودې دي. ښاغلی وردک په ورته وخت کې انتقاد کوي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو حل ته ژمنتیا نه لري.
حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، زر تر زره د دې باید عمل وکړي. په دې اساس خبرې شته، عمل نشته تر څو چې موږ خبرې او عمل یو برابر نه کړو، افغانستان د دې حالات نه خلاصون نه پیدا.
ښاغلی وردک وایي که افغان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر غني د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره ژر اقدامات ونه کړي، د وسلوالو په مقابل کې به د افغان ځواکونو روحیه نور هم کمزوري شي، او په کمزوري روحیه افغان ځواکونه هیڅکله نشي کولای د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي امنیتي ځواکونو په ښار کې تهاجمي عملیات درولي او په دفاعي حالت کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له ښار څخه د طالبانو تر تصفیه وروسته له تهاجمي حالت راوتلي دي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت د پامیر شلمې فرقې قومندان محمد اکرم سامي د وکیلانو دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې په ښار کې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات لا هم روان دي. تفصیل یو ځل بیا د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې افغان ځواکونو دغه ښار د یو شمیر سیمو له تصفیه وروسته خپل عملیات درولې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي دا کوي چې لا هم طالبان د کندوز ښار په څنډو کې فعالیت کوي. د ولایتي شورا غړي غلام ربانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ ویره شته.
نیروهای امنیتی یک بار شروع کرده بودن جنگ و فعلا جنگ متوقف است. نمیدونم که چرا نیروهای
دیوی امنیتی ځواکونو یو وار بیا جنگ پیل کړی و خو اوس جنگ درېدلی. نه پوهیږم چې امنیتی ځواکونه ولې بیرته هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي نه نیسي او جدي اقدام نه کوي. څو د کندوز ښار اوسیدونکي د درېیم ځل لپاره د کندوز د سقوط له ویرې څخه په امان کې وي. طالبانو څو اونۍ وړاندې د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، خو وروسته د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بیرته طالبان له ښاره په شا وتنبول شول. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي.
وضعیت در شهر کندوز گونه ای نیست که برای مردم قناعت بخش بوده باشه. نیروهای امنیتی بله در حالت دفاعی
دی وی په کندوز ښار کې وضعیت د خلکو د قناعت وړ نه دی. امنیتی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د دغه ښار د امنیت لپاره یو ښه دفاعي کمربند هم نه دی جوړ کړی. ویر او ناوړه وضعیت هم په ښار خپور دی. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا د وکیلانو ادعاوې ناسمې بولي. د کندوز د پامیر شلمې فرقي قومندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو نوموړی د ښار په 3 کیلومترۍ کې د طالبانو موجودیت نه ردوي.
وضعیت در کندوز کاملا زیر کنټرول است. عملیات
دی وی په کندوز ښار کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. زموږ عملیات چې د تندر نونس په نامه د ښار د پلټنې، تصفیه او د کمربندونو د کنټرول په هدف پیل شوي و پای ته رسیدلی دي. دښمن په دغه نقطو کې قوي ضربې وخوړلې چې تر 200 ډیر کسانې د همدغو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي هم دي. په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو تر څنګ ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بې ځای شوي وي، کندوز ته د جګړې وضعیت د خرابېدو له ویرې بیرته خپلو کورنو ته نه دي ورغلي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
زمرجغله ازادی رادیو اوری. په داسې حال کې چې ډیر افغانان د سولې د خبرو په نوم پروانو هلو ځلو شک څرګندوي، د طالبانو په قول ویل سوي چې د دې ډلې مشر د سولې د پروسې د چټکولو هلې ځلې کوي. طالب سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اسمت څاروان په دې اړه نور حال راکوي.
ګارډین ورځپاڼه د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان له حکومت او امریکا سره د خبرو د چټکولو هڅه پیل کړې ده. یو طالب مشر د برېټانیا د ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې په دې هڅو کې به پاکستان او نور ګاونډیان په تدریج شامل کړل شي. دا راپور وروسته له دې خبرېږي چې همدې ورځپاڼې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پټو خبرو په اړه راپور خپور کړ او ورپسې پاکستان ته د طالبانو د درې کسې سپلاوي سفر تایید شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوي د سفر هدف د ځینو مدرسو د بندېدو او کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې بللې، خو طالب سرچینو ګارډین ته ویلي چې د طالبانو پلاوی د نورو مسئلو تر څنګ د سولې د احتمالي خبرو د څرنګوالي په اړه د پاکستان له امنیتي چارواکو سره سلا مشوره کوي. سره له دې چې د سولې خبرو ته یو وار بیا خوشبینی زیاته شوه، خو یو شمېر افغانان شک څرګندوي، وایي چې هر کال د هوا او د جګړې له سړېدو سره د سولې خبرې تودېږي، خو چې هوا توده شوه بیرته جګړه زور اخلي.
بس سولې خبرې شروع شي، چې کوم ټیم سره چې بیا پاکستان بیا طالبانو دا فشار راولي، بس بیا د سولې خبره لاغوي کړي.
بالکل ورانه، موږ سولې ته خوشبینی نه لرو، ځکه چې دې کوه سوله به ونه شي.
موږ سولې ته سترګې په لارې نو کوم پاکستان چې کوم کوشش هڅې کوي نو د نړیوالو کوم فشار سره مخامخ ده، نو د دې فشار سره خپل ځان وځي کنه.
په دوحه کې د طالبانو یو مشر هم ګارډین ته ویلي چې پاکستان غواړي بیا د سولې خبرې په خپل کنټرول کې واخلي، او په عین حال کې د امریکا له فشار او د نړیوال ټولنې له انزوا ځان خلاص کړي. د همداراز وویل پاکستان ته تللي طالبان به د سولې د خبرو او له پاکستان سره د وروستیو معلوماتو د شریکولو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو وژغی شي. د ګارډین د راپور پر اساس د طالبانو ځینې مشان په دې اعتراض لري چې د دوی د قطر د دفتر غړي په داسې ډول پاکستان ته تللي لکه دغه هیواد چې جلب و احضار کړي وي. په قطر کې د طالبانو سرچینو او د افغانستان حکومت له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سپتمبر او اکتوبر د میاشتو په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې شوي او ټاکل شوی دی چې د دوی بل پړاو خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې وشي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یو واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د ولسی جرګې دویم رستیال نن د جرګې مشري کوله او ټینګار یې وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دی له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي. د عامه روغتیا وزیر وایي مخدره موادو ته د آسان لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روشت کسان له درملنې وروسته 80% بیرته احتیاط ته مخه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالي پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې دي. یادې جرګې د دغه ستونزې د هواري او د عواملو د پیدا کولو په هدف د دوشنبه په ورځ پولیسي جرګې ته د کورنیو چارو، عامې روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران استجواب کړي وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله انتقاد وکړ چې حکومت له احتیاط سره د مبارزې په برخه کې واحده او ځانګړې پالیسی نه لري.
یو پالیسی مشخص برای مقابله
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسی نه ده موجوده. داسې پالیسی چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر له 3 میلیونو اوړي چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وکیلان وایي چې ورستر بلې په افغانستان کې په مخدره موادو باندې د روغدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د ولسی جرګې غړی حبیب سادات وایي که په خپل وخت په مخدره موادو باندې د روغدو کسانو غمونه خوړل سي نو ستونزې به رامنځته کړي.
معتادینو تعداد دومره ډېر سوی دی چې سړکونه، لارې خرابه ځایو کې موږ په سترګو وینو. روزانه مواد ایروین په علني سکول کېږي. په دغه هکله نه وزارت مواد مخدر څه کړي دي، نه وزارت داخلي څه کړي دي او نه وزارت صحت عامې څه کړي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې له زابل، اروزګان او نورستان پرته یې په ټولو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 119 بستردار روغتونونه جوړ کړي. فیروزالدین فیروز وایي بیکاري او مخدره موادو ته آسان لاسرسی هغه عوامل دي چې له درملنې وروسته 80% کسان بیرته مخدره موادو ته مخه کوي. دای وای اصلي ریخه باید پیدا سی. موږ چې د ناروغانو درملنه کوو او په دې برخه کې تبلیغ کوو وروسته مو لیدلی چې 80% ناروغانو بیرته احتیاط مخه کړي چې دا یو جدي او عمده ستونزه ده. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت پیاوړې اراده لري چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په روان لمریز کال کې د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله 10% او د مخدره موادو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ژغله آزادی رادیو اوري. د هند او پاکستان په پوله کې د راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې په اټومي وسلو سنبال دغه دوو ګاونډیانو هیوادونو تر منځ لانجو زور اخیستی. د دواړو هیوادونو پوځي مقامات وایي چې په تازه راکټي حملو کې یو هندی سرتیری او دوه عام پاکستانی وګړي وژل شوي دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوي په دې حملو کې د هرپال او چارواسي میچ پنجاب له جمو نه بیلوي هدف ګرځیدلې دي. خو د هند پوځوي د پیخ په پورا پارګوالا او کاناچاک سیمو کې شوې. د پاکستان پوځوي په جنگلورا کلی کې پراکټي حملو سره پوجل شوې کې یو کلن ماشوم هم شامل دی او و نور ملکیان ټپیان دي. اخو د هندي پوځانو یو ویاند رويټرز خبري اژانس ته ویلي د هند تر ولکې لاندې جمو کې د پاکستاني پوځانو په حمله کې د هند سرحدي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او 15 ملکیان چې پکې دوه خزي او یو ماشوم هم شامل دی ټپیان دي. دا په تیرو درې ورځو کې د هند دویم سرتیری دی چې په یاده سیمه کې وژل کیږي. په کشمیر سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ په پرته پوله کې وروسته له هغه د دواړو لوریو لخوا په یو بل بریدونه زیات شول چې وسلوالو حمله کوونکو 13 هندي پوځیان په یوري سیمه کې په یوه حمله کې وژل. دا په 14 کلونو کې د هندي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ حمله وه. هند پاکستان تورن کړ چې د سپتمبر په 9 د دې حملې تر شا یې لاس درلود. خو پاکستانی چارواکو د هندي مقاماتو دا ادعا رد کړه. ان د پاکستان صدر اعظم هم په وار وار په خپلو خبرو کې هند تورن کړ چې د دې خبره په کشمیر کې د ظلم او ستم د پټولو لپاره پاکستان د بیلابیلو حملو په خاطر تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ د لکتر لګه ورسته سو میاشتو جنجال زیات لاملونه لري. په جولای میاشت کې د هند لخوا د یو کشمیري جنگیالي د وژل کېدو په خبرګون مظاهره وشو چې د هندي سرتیرو لخوا د مظاهره چانو د ځپلو په عملیاتو کې نوي کسان وژل شول. دغه پیښه هم د ورسته لانجو د پراخېدو زمينه برابر کړه او یو ځل بیا په سرحدي سیمو کې د حمله سبب وګرځیده. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال چې سره جلا شوي درې واره سترې جګړې کړې چې دوی د کشمیر په مسلې وي او د وخت په تیریدو د لانجمنې سیمې په سر د دوی جنجال لا زیاتېږي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو ل احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې هله څرګنده کړه چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای ای ډی د 1.9 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان سره د مرستې سند نن لاسلیک کړ. د مرسته د بروکسل په کانفرنس کې د شویو ژمنو په ترڅ کې شوې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او 2014 کال یې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومتي ادارې په افغانستان کې د احتیاط د ستونزې پر ضد د مبارزې لپاره واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښتو کې دوه پاکستاني ملکیان او یو هندای سرتیری وژل شوي دي. عراقي ځواکونو او کورت پیشمرګا جنگیالیو په موسل ښار کې له یوې اونۍ پوځي عملیاتو وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې د خپلو سنگرونو په پیاوړي کولو کارته دوام ورکړ. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې له 6500 زیات کډوال ایستل کیږي او د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته بیول کیږي. او د قرغزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي.
له احمد تکل څخه په مننه سپورتي خبرونه له سحر ګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ به سبا په ننګرهار کې سیالي پیل شي. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې سیکرټر جنرال محمد یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د لغمان، ننګرهار او کندهار لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. خاغلی پوپلزی د دغو سیالیو د ترسره کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از رو اندازی شروع
شه ولی په ختیځ زون کې د والیبال وده چې د ولسوالیو په کچه به ټیمونه شتون ولري او تر څنګ به ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکنه وي. د خاغلی پوپلزی د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به سبا پیل او تر 15 ورځو به دوام ولري. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو یا ځلمکیو د لوبډلې د جوړېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 12 کلنو تر 15 کلنو ماشومانو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. خاغلی صادقي د دغه سیالۍ هدف د بایسکل ځغلونې په برخه کې د ماشومانو یا ځلمکیو د ټیم رامنځته کول او د بایسکل ځغلونې د سپورت بنسټیز کول دي. دغه سیالۍ به تر راتلونکو دوه ورځو پورې ترسره شي. او د هسپانیې د لا لیګا لیګ د سیالیو په دوام د ریال مادرید ټیم وکړه شول چې د اتلتیکو د بلباو ټیم ته ماتې ورکړي. د هسپانیې د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو لمخې د ریال مادرید ټیم دوه د یو پر وړاندې د اتلتیکو ټیم له ماتې سره مخ کړ. بنزیما او موراتا د بریالیو ګولونو په وهلو سره د سیالۍ بریا د خپل ټیم په ګټه کړه. دغه سیالۍ تیره شپه 11 بجې د هسپانیې د ریال مادرید ښار د لوبو په میدان کې ترسره شوه. له ملتیامو مننه.
تاسو ازادي رادیو اوري. فرانسوي چارواکو نن د کالې کمپ د تخلیه کولو چاره پیل کړې. ویل کیږي په دغه کمپ کې شاوخوا 2000 کډوال پراته دي چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، سوریې او نورو افریقایي هیوادونو څخه راغلي دي. دوی هغه غیر قانوني کډوال دي چې برتانیا ته د تلو نیت لري خو فرانسه غواړي هغه کورنۍ یا تر قانوني عمر کښته کسان چې برتانیا یې د منلو موافقه کړې ده په همدې کمپ کې پرېږدي او نور کسان د فرانسې بېلابېلو ښارونو ته وویشي. په همدغه کډوالو کې یو افغان وګړي احمد لایق له یو کال راهیسې د افغانستان له کندوز څخه راغلی او غواړي له دې ځای برتانیا ته ولاړ سي. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې د کمپ له تخلیه کېدو سره د کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې دي. احمد لایق په دې اړه داسې وایي:
دلته چې کوم کډوال دي، دا توریان دي، د افریقا دي او د افغانان دي، ټول خوشاله دي چې کیمپ خراب کړ او نن ډیر زیات بسونه راغلل، ټول یې بوتل. زمه را روانو، دلته ډیر زیات یخي. زه ما پروس کړم دلته، ومه ډیر زیات یخي، ټول خوشاله او ټول روانو. دلته ورځ پر ورځ حالات خرابېده. بس
په دې کسانو کې چې ولاړ افغانانو
او افغانانو، پاکستانیانو، انډیانو او زیاتره افریقانو.
شمیر به تاسو معلوم نه؟
تقریبا نن تقریبا 15 به سره غل یو شل دانه د اسمان ولید لاړ نور هم د خلک ورته ولاړ لو خطل په بسو کې پلاین کې ورته ولاړ.
دوی دقیقا چیرې بیا کوم ځای ته بیا په دې بسو کې؟
د فرانسې هر خارو ته بیا مثلا ار یو خار کې تاسو 500 نفر ته جوړ جوړ کړئ، 150 ته جوړ کړئ، د ټول باندې تقسیموي او ار یو خار ته 5 کسان سلوي کسان ورکړي او په دې کم کې تقریبا 2000 نفر پراته دي. ټول ته ویل چې تاسو باید چهارشنبه پورې بسونه راځي، باید تاسو لاړ شي او بسو کې سپار شي. او کوم چې د سندان دی هغه د عمل د پاتې کیم ده، د سندان ته کیم جوړ کړی، یعنی دوی بیا یو برتانیا ته څوک فامیلی لري برتانیا کې.
بله، تاسو ویل چې دغه خلک خوشاله و چې لدې زیاتله هله دا چې دا راپورونه موږ درلو ده چې کله چې څو ورځې مخکې هم د پولیسو د خوا دغه کم ته تخلیه کېدو یا د کم ته رنګولو چارې پیل سوې، بیا کډوالو خبرګون شولای وو او دوی د پولیسو سره مقاومت کوه.
بعض خلک نه غواړي چې د زنه لاړ شي، هغوی غواړي چې لاړ شي برتانیا ته. اوس زمې را روان، زیاتره خلک ډېر مجبور او دلته ډېر زیات یخته، دلته خیمو کې گزارا ډیر سخت او ډیر زیات یا خو زیاتره ډیر خوشاله او یوسف پاتې دي. کېدای شي هغه نورم پولیس سره جنگ راشي یا کمبل شي غاز ماس واچي. نو نه پېږم دا چاشمې پر معلومات کې کېدای شي دا کې موران کې ټول وباسي.
او تاسو په خپل څنګه تاسو هم لږ کسانو یاست چې اوس انتظار یاست چې په بسونو کې ولاړ شئ که څنګه؟
زه خپل او ما سین وړکه د 14 کلنې ما ماما په لندن کې رمال خپل ځان د اشترک دی یو کې لپاره دلته تقریبا 1500 واړه دی. آی نو ما دوی کې ځان لیکلی، دوی وایي دلته یو کیمپ جوړ کړی او دوی وایي همدلته منتصره وشه، موږ تاسو بیا یو.
شه دا 1500 دا ټول افغانان دي که دا نور کډواله مور سره دي؟ دا کوم چې بریتانیا مو
نور هم دي، انډین دي، عربیان دي، افغانان دي، توریان هم دي، هر ملک نه دي، څوک چې وړه دي
هغه به بیرته پام دي کم کې پاتېږي.
او دلته کانتینور کې په جوړ کړه تقریبا 1500 نفر لپاره کیندا، هغه ماشومان هم ټول هم د پاتې کیږي څوک چې برتانیا ته بي.
شه نو دا کم دوی یوازې تخلیقي او کنه غځینه چې تخلیقي جګړه دنګي هم دا کم ځینې چې جوړ سوی دي
او کم چې خیمه دي او کاروانونه دي ټول خرابې خالي کم پاتې کیږي، کم به نو ټول ځینې خرابې لخر چهارشنبه پر شروع ورته کوي او اوس خلک ټول روان دي، پولیس هم مصروفه دي، بسو ته ولاړ دي او بسونه راځي او ټکی او وړي پر خارو ته وړي، ډېر زیات معجز روان دي. دا سبا 8 بجو نه شروع شوي تر اوس 12 بجې دي تقریبا اوس هم روان دي.
بله، او د مرستې لپاره کوم مرستندوی یا خیریه موسسې دا خلک سته که نسته چې د کډوالو ته که څه ستونزه پېښېږي یا د دوی لپاره نور بشري مرستې ورسې یا خوراک ورته ورسې، داسې کوم څه سته اوس فعلا؟
او هغوی دلته کیمې جوړ کړی ده، هملته خوراک هم ورکوي او مخکې هم دلته خوراک ورکوو، ټولو مهاجرینو ته خوراک ورکوو. هماغه به خلاص خالي ده د زیرسندانو لپاره، زیرسندان هم دلته کیم کې رجستر کوي، هغوی ته کارټونه جوړوي او څوک چې بالاسینه هغوی ته چې لاړ شي او د جینې بیا څوک چې دلته پنایده غواړي، یعنی دلته پاتې کیږي فرانسه کې، نو هغه به دلته پاتې شي تقریبا یو میاشت ورته وخت ورکوي کور کې، چې انت کور کې یو میاشت اوسېدلی شي. یو میاشت پس خپله مشوره وکړه که فرانسې کې پاتې کیږي ازیل وکړه او که نه پاتې کیږي کمبله خوازي به لاړ شي. یو میاشت پورې تاته وایي موږ څه نه وایو چې ازیل وکړه یعنې کوو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د خبرونې په دې نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی اورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د اسلام سپیشل دین چې د لومړي ځل لپاره د انساني حقوقو او پتی ربیع د خصل د حقوقو بنسټ کې خود او د بشري ژوندانه لپاره یو آئین رامنځته کړ. د ځینو کسانو د کړنو له کبله د نړۍ په کچه یو ناسم انځور وړاندې کیږي. د مولا مامانو لخوا په کم عمر نجونو او هلکانو جنسي تیرې سرایي محاکمې او د ښځو د حقوقو سرغړونې هغه مسایل دي چې په دې برخه کې جدي پوښتنې رامنځته کړي دي. السلام علیکم حمید مومن. حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه مو لکه څرنګه چې مې مقدمه کې اشاره وکړه د مذهبي چارو د سمون په برخه کې ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته په دې خپرونه کې زموږ میلمه ده د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني. خپرونه ته راغلاست ښاغلی عثماني. موږ تاسو په کابل ښار کې د یوې دردونکې پیښې شاهد چې هغه د فرخوندې وژنه وه او د هغې عوامل د تعویز نویسۍ له پدیدې سره تړلی وو. له هغه وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې په کابل او د هیواد په کچه تعویز نویسان دې راټول کړي او دغه پدیده په یو مخیزه توګه پای ته ورسوي. که په دې ارتباط عثماني صاحب معلومات راکړي چې د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي.
هو څنګه چې زما لومړنۍ میاشت وو چې خپل کار باندې ما شروع کړی وو دغه ناولین پیښه سو په کابل ښار کې او دا ز فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو د عطف نقطه و. غینا ورسته لومړی موقف زموږ دا و چې د دې حقیقت خلقو ته ولاند کو او څنګه چې تاسو او ټول ایوادوال خبر دی چې گویا داسې واقعه سوی و چې یو انجلۍ قرآن کریم سوزولې وي. اما بیا ورسته د حقیقت سرګند سو چې هغه څه هم نه و چې خلق ویل او احساسات راوپارول.
وزیر صاحب زما اساسي پوښتنه دا ده د کمیسیون پریکړه مو لیدلې وه چې دا موارد باید راټول شي اما اوس هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي چې لا هم دغه تعویز نویسان موجود دي او په کافي تعداد کې خلک ورته مراجعه کوي. نو د سرکاري چې دغه پریکړه سمه نه ده عملي شوې
دا عملي کېږي. اما زه یو حقیقت تاسو ته ووایم چې د حج پروسه کله کله زموږ نور کارونه تر لنار لاندې راولي. موږ حساب کړل چې د ثور د دوه ویشتم نه د میزان تر درویشتمه پورې چې پنځه میاشت کېږي موږ اکثر د حج په پروسې باندې مصروف وو.
دلته چې کومه پروسه خبره عثماني صاحب محترم د حج اوقاف وزارت بلابل برخه لري د حج د شهرو لپاره جدا اداره ده، د مساجدو د تنظیم لپاره جدا اداره ده. د څنګه امکان لري چې د یو پروسه چې شروع کېږي د حج او هغه هر کال شروع کېږي ساسو ټول کارونه تر اغیز لاندې راولي؟
د دغه وزارت تشکیل او د حج د پروسې لویواله دا ایجابوي چې موږ باید نور کارونه لږ وزندو او دې باندې تمرکز وکړو.
چې الحمدلله خوندې د پیښنه تقریبا دوه کاله تیریږي.
اما په دغه دوه کالو کې خو ډیر کارونه سوي دي. ډیر دوکانونه وتړل سو او یو طرزالعمل هم جوړ سو. اما خار کې ځنې زورور کسان هم دي. موګه هغه باندې اعتراف هم کوو.
عجیب نقطه ده اوس به اشاره وکړم په افغانستان کې مثلا د مافیایي ټیمونو لږ دي قوی خلک دي. آیا وساسو هدف دار شي مذهبي مافیا هم پیدا شي؟
یعنی مذهبي مافیا موږ ورته نه وایو. دا څه چې د روحي او عقیدتي لحاظه زن داسې تعویز نویسان دي چې نور خلکو تر اغیز لاندې راولې دي. دا څه نه و چې دا پروسه بالکل زندول سوي. موږ یو طرح د مجلسین او کمیسیون ته چې لګلې وو هغه لخوانه هم هرکلی سو. اما زن کسان دی په دغه تعویز نویسانو کې چې اوس نمونه نشم اخستای چې دوی ډیر مقاومت کو زموږ په مقابل کې.
حتی مقاومت په څه ډول
مقاومت
لوړپوړو چارواکو کې څوک پیژني؟
وو لوړپوړو چارواکو کې هم دوی خلق پیژني او د دوی لخوانه موکتکله کله زنګونه راځي وای چې تاسو دوی سره کوشش وکړئ چې غرض
ما عجیب خبر نه ده. حکومت پریکړه کوي یو قیمتي ژوند لاړو لمنځه یو ناورین رامنځته کړو د نړۍ په سطح باندې افغانستان هغه تصویر انځورې تر پښتون لاندې راوصل.
اما خبره ده چې خامخ د خو رواش سوې د زموږ په وطن کې خامخ کله کله خلق واسطه کوي. اما موږ هغه ته هیڅ پام نه دی کړی. اما ځینې داسې کسان دي چې د اوسو ورځې لپاره خپل کاروبار بندوي ورسته بیا شروع کوي.
کله د تعویز نویسي مسله یوې خواته پرېږدو عثماني صاحب محترم په ځینو مسجدونو کې په ولایتو کې د ځینو ملا امامانو لخوا په کم عمر نجونو او علاقانو باندې جنسي تیری وشول دلته هم یو پختنه خپل د وزارت په کچه چې دوی د جماعتونو د چارو د تنظیم اداره هم لري دغه مسایل تاسو سره هم تعقیب کړی دي سره هم ته مولا امامان تاسو معرفي کړی دي چې د نه د 10 یو پیخره مستقیمه څنګه دلته یوازې د وزارت د حیثیت مسله هم نه ده د اسلام د سپیشل دین د حیثیت مسله ده
مخکې لدینه چې جواب درکم دغه اصلي تو که ته اشاره وکم چې هر څوک چې ګره پرېګ دی او سپینا او تور پټکی تلې هغه ته موږ مولا امام او عالم د دین نسو ویلې هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلې سوچې لک تر لګه لس کاله په دینی مدرسو کې سبق ویلې وي
تاسو داسې کسان معرفي کړی مساجد
وو دغه
بغلان کې چې پیښو شو په قندوز کې پیښو شو
دغه حادثه چې تیر هفته په بغلان کې اوسو هغه دغه ځوان خواته چې تاسو ګورئ هغه یو متقلب انسان و چې هغه ته موږ د عالم دین هغه قوانین معلومیږي چې هغه بالکل د دین الف با نه دی ویلې
څنګه داسې کس ته اجازه ورکول کېږي چې په جمعات کې امامت وکړي
هغه امام هم نه و دغه سلې دغه حادثه چې د بغلان کې دغه ځوان چې وونه
څه پیښه زما بلته تیر په خوته
اشاره
ملایمان تقریبا شل کاله په حبس محکوم شوه
نه دا سده چې موږ تقریبا په ټول هیواد کې یو سل شپېته زره جماعتونه لرو او دا سده چې موږ وسو کولی چې د ټول جماعتونو امامونه زموږ لخوانه نه تاکل کیږي خلق په خپل ځان ته امامونه تاکي
ریاست مساجد وظیفه شوه باید دی رجستر شي د ریاست ملایمان شه
ده دغه کار شروع شوه د 15 شپک زره جماعتونه رسمي دي زموږ تقریبا سل پنځوس زره جماعتونه هم راجستر سوی دی او موږ دغه پروسه ادامه ورکو تر څو چې ټول جماعتونه راجستر شي هغه جماعتونه چې رسمي دي هر قسم حالات سیرل کیږي اما د لرو پراتو په کلو کې کله کله دغه پیښه پیدا سي کله چې تحقیق کوو وینو چې دا هغه اصلي عالم هم نه ده
دلته خو بل اخره یو نهایت خو وی چې باید مسولیت واخلي کچرته د حج او اوقاف وزارت کدا سه کافی کنټرول نه لري په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي مثلا دغه د تجاوز پیخه د په قندوز کې وشو هغه ملایمان په شل کله بند محکوم شو دغه سیمو ته باید د ځواب یو مرجع وي
دلته خامخه دینو په دینی پچارو کې مغه لملنه مرجع په افغانستان کې وزارت ارشاد حج او اوقاف ته او موږ دا پروسه شروع کړې ده چې علما او سره ټینګ ارتباط ولرو او زموږ جماعتونه معیاري سي د جید علما او غوښتنه هم همدغه سده په دغه 13 هفته کې موږ د 300 مولا امامانو نه نوې تشکیل کې امتحان مواخصل یو کمیسیون تاکل سوی
ورته وخت کې په ځینو سیمو کې لیدل شوی موږ په سرپل جوزجان کې په دغه سیمو کې پلار لور د غلا په ارتکاب باندې سره هم دره وحل کیږي الکو جنې د نامشور روابط له کبله په درو وحل کیږي سنگساریږي دغه زونه د مخنیوي لپاره چې قضایي سیستم لري دا دغه علما چې په دغه مسایلو کې خکېلو دا عدلي تعقیب ته تاسو معرفي کړئ
اکثر دغه حوادث چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو هغه ساحاتو کې په خصوص چې الته مخالفین او تر ولکې لاندې وو موږ وایو چې دا کار بالکل شریعت سره نه دی برابر کوم کار شریعت سره برابر دی چې دغه کار برابر وي
یو په خچه تاسو د افغانستان په تاریخ کې تقریبا به ساره او یو د وحشت یو بلګه وبلله د فرخوندې وشنه هغه تعویز نویس هغه خلک نه دی محاکم
هغه هغه پروسه ادامه لري اما راغلو دغه حادثه چې کله محکمه صحرایي محاکم تطبیق کیږي او ځینې داسې بې ځایه فتواګانې ورکول کیږي زه تاسو ته وایم چې ګورئ ځینې علما په نامه د علما شته دي چې هغه د خلکو احساساتونه مخصوصا هغه ځایو کېږي
سره کوم چې خپل مقدمه کې اشاره وکړه اسلام سپیشل دین
هو
کوم بنسټ چې د انساني حقوقو او پتی ربیا د خزو د حقوقو لپاره کې خود هغه به ساره ده اما دغه اسلامي ارزښتونه چې نن د زنو اشخاصو لخوا تر پخو لاندې کېږي او نړۍ ته د اسلام یو ناسم انځور وړاندې کېږي د دې مخنیوي باید څوک وکړي
د دې مخنیوي مقتول باید وکړي دولت باید وکړي او د خلکو همکارۍ باید موږ سره وي
په هواد کې د خزو حقوق مسلې تر شو جونې په بد کې ورکول کیږي قتل رور کوي پلار کوي باید هغه پرې داغه لور یا خورې وکړي دغه سوزونو د مخنیوي لپاره تقریبا تر ډیره پر ګوتو تاسو ته نیول کیږي ځکه هیڅ یو واده بغیر د مولا امام د لخوا د نکاح د تړون نه بغیر نه کیږي
په دې برخه کې زه یو امر تاسو ته درکم دغه خو یو مشکل ده اکثر ځایو کې زموږ په وطن کې زموږ په هر کال کې لسها سیمینار ټول ولایتو کې موږ لرل او کتابونه د دغه مسائل او د قباحت او د بدوال بیانولو کې موږ ولیکل او د جمعه په ورځ زموږ د کمیټې لخوانه چې الته د خطبه موضوعات باندې کار کوي د دوی لخوانه ډېر تاکید وسو ټول ولایتو کې چې زموږ مولوي صاحبان دغه شیانو ته باید پام وکړي. اول خو ما تاسو ته وویل چې هر هغه چاته چې محراب کې دریږي او امامت کوي هغه ته موږ د دیني عالم نشو ویلی. د ځینې مجبوریتونو له امله یو سړی چې کافي دیني معلومات نه لري هغه زی امامت ورکوي، اما دلته د سپینګرو مسؤلیت د کورنۍ مسؤلیت
دغه مسلې ته راځم. ممکن په ځینو سیمو کې ستاسو وسونه رسیږي، باور کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د عادل په نامه یو کس دی پکتیا کې د بدو په ضد باندې اعتراض کړی دی. مونږ کمزي کې ونلیدل چې کله د حج او اوقاف وزارت کم چارواکي راوتي او اعتراضیه غونډې نیولې، کله چې زورونه رسیږي خبره اعتراض ته رسیږي، اما تاسو خو اعتراض هم تر اوسه پورې نه دی کړی.
ډېر په بخنو سره جناب مومن صاحب زه وایم چې تاسو دا کار وسو، اما متاسفانه تاسو نه یې خبر. زموږ ځینې جید علما او لخوانه په ځینو تلویزیونو کې پروګرامونه ولسو او خبر سو، مخصوصا د ملي په تلویزیون کې د دغه کار په هکله کتاب ولیکل سو او د ځینې جید علما او لخوانه هغه عادل سره خبرې وسو دوی ته ورغلل. متاسفانه اکثر رسانه هم زموږ هغه د جمعې د ورځې خطبه نه نشروي.
اما باور کې په کابل ښار کې د کابل په حدودو کې داسې مساجد دي چې هغه د جمعې ورځې خطبه د حکومت په ضد په تبلیغاتو باندې دي.
زه یو شی ته حیران یم، داسې ډېر په اندیوالي کې وغږېږم. ما وویل چې زه تاییدوم دغسې جماعتونه موږ لرو چې ځینې مولوي صاحبان چې احساساتي وسو ډیموکراسي د فضا نه دوی استفاده کوي. تاسو راشئ دغه رسنیو ته چې میلیون ها لیدونکي لري، زموږ سیاسي کارپوه او زموږ اقتصادي کارپوهان دغه خلق راضي او په دغه رسنیو کې هر څه وایي حکومت ته.
دلته بیا هم
اما تاسو ولې هغه نه اعتراض، هغه په کوم اعتراض نه کوي؟
حج او اوقاف وزارت مؤثر پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي، تاسو یو شی سپاري اما هغه به کنټرولېږي نه چې هغه واقعا تطبیقېږي. هدف دا دی،
زه دلته وایم چې دولت مخصوصا د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې هیڅ کوم پروګرام نه لري چې امامانو باندې کوم شی تحمیل کی. ملي منافع هغه به له خبره ده.
موجوده حکومت د انتخاباتو پر بنسټ، د خلکو درایو پر بنسټ جوړ شوی ده. جهاد د پزت رواد کني وی روا، دا د ملي منافع خبره نشو.
کله چې دغه حالات پیښ شو زموږ امنیتی ارګانونه شته، موږ بیا زو او هغه عالم سره غږیږو.
د ازادې راډیو محترم اوریدونکو، تاسو د عثماني سب سرګندونه واورئ، که څه هم د حج او اوقاف وزارت په هیواد کې د مذهبي چارو د سمون لپاره ځینې پروګرامونه تطبیق کړي دي، علمي سیمینارونه پرانیستې دي، په تیره بیا د ښځو د حقوقو د مراتولو په برخه کې امامانو ته خطبو د تنظیم په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. خو د عثماني صاحب د خبرو له مخې د هیواد ناسم حالات کله کله د دې سبب ګرځي چې د دې پروګرامونو په سمه توګه تطبیق نشي. دا چې د دغه مرکه نه ستاسو سره برداشت وو، د قضاوت به موږ تاسو ته پرېږدو. ډېر زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنې علامه د بیزای شو ستونزې راخستل شوې ده. لدغه بیزای شو څخه یو تن ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخي او په دختو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
رورستان هم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ ما نکتاری اتزالی صاحب مهاجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو. دا غزموږ کلی ته راشي بالا په کلی کې ومشلی چنیاشي دانیزي ستیکي دانیزي د قرشي دانې د سخت مقامات سره مخ یو دغه مخنیوي باید وشي. په دښتو باندې پراته یو هیڅ مقامات موږ حکومت ته نه دي لیدلی چې موږ څخه یو کومک وشي. دغه نشي نه چې موږ یو خو لارې بندې دي، وړه نه رارسي، بېخي د در بدرې سره مخ یو موږ سره دي کومک وشي. دغه باید دغه بازار ژر تر ژره ونیول شي، د سخت مشکلات سره مخامخ یو.
څومره وخت کېږي چې کورونه مو پرېښي؟
یاره دغه شپاره شپې کېږي.
حکومت باید څه وکړي؟
زما غوښتنه دغه سې ده چې معنی د قوانونو باندې شي او موږ سره مقاومت وشي او موږ سخت مشکلات سره مخ شو، دغه لارې مال نو سره یې لشي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې معنی دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي، په دښتو باندې پراته چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چیرته پراته یاستئ؟
بس په داسې دغه دغه سې پراته یو، دغه په داسې باندې پراته یو، بس دغه سې دغه ملار ته یخ دغه سې پراته یو. دا چې څه په نن نو چې موږ پروتکشن
تاسو سره خو به خزي او ماشومان هم وي، دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
وو کوچنیان هم رسی دي، یخ ویل دي، ستړي سوي دي، بس دغه وانو هم زبل دي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته استئ نو مې څه ده؟
دا ته د بازار سر مرته به وایو دغه چې دی دوه ساعته که درې ساعته لا دغه چې د بازار څخه ګوښال د تللي یو په یو دښت کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي، د خاتون دی، بس جنګلغون ورته وایي، بس د دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسې ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د وسیدونکو ستونزې مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواک ادارې لمرستیال محمد اسلم سیاس سره شریک کړه. سیاس عبدو ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخي او په یو دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي، نه پکې د اوسېدو ځایشته او نه خیمې لري، بس په آزاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسو اداره له دوی سره سم مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې، بلکې په هر ولایت کې د موږ وغلې بې ځایه کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي، دا کولای شي چې د موږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاسب، دوی وای د ولسوالۍ له بازار لری په یو دښته کې پراته دي، دوی وای ډاریږي بازار ته نشي تلی.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېد یو تیم واستوو، هغوی ته سروي وکړي او هغه لومړنی معیار چې هغوی په غذا ضرورت لري، په خیمه ضرورت لري، په کوم شیانو چې هغه نیاز لري، هغوی ته یادداشت وکړي او د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاست کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موږ ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای، موږ ټیمونه ولېږو چې هغوی ته سروي او ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل، لکه موږ چې مرسته کوو خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاری کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې زموږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسو دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زموږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاسب که دوی شکایت ونکړي، آیا ستاسو اداره په خپله د بې ځایه شوو کومه سروې نه کوي؟
دا امکانات شته او امکانات دا دی چې باید تیم لال شي، ګوري چې دا خلق رښتیا بې ځایه شوی دی. ځینې کسانو تاسو هم موږ سره هماهنګ بهیي چې تلیفون کوي چې موږ دغه خلق یو، دومره مشکلات لرو، خو تیمونه چې ځي ګوري چې نه خلق شته او نه هغه مشکلات.
سیاسب، تاسو مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسونې په برخه کې، سالای حاملون باید حتما فروی ورزیابی شه.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وي لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه
آزادی رادیو لوونه تروو.